د غرمې 12 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل خبري غړی کې زه هارون بچا یو واری بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. و باورې چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په دغه صوبه کې له کیمپونو د باندې ژوند کوونکي افغان کډوال به په زور خپل وطن ته نستنوي. د بلوچستان په کوټه کې پولیسو د بلوچ خبریال په وجنه د احتجاج کوونکو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړي. د پاکستان د سندھ صوبې اسمبلی د مقامي حکومتونو نوې قانون منظور کړی چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول د دغې صوبې ملت پاله ګوندونو یې مخالفت کړی دی. په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو ویزه نه لري. په کوټه کې پولیسو د شپږو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په افغانستان کې د بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د دوشنبه په ورځ د صوبې د حکومتي کابینې تر غونډه وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
داسې هیڅ خبره نشته دی. د مهاجرو خپل یو حیثیت دی او دا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی افغان مهاجرینو ته دلته پناه ورکړی شوی وه او د دې په سر ډېره پیسه راغلې ده او مونږ خلکو پاکستان کې په هغې باندې مطلب چې ډېر کارونه کړي دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې زموږ خپل رونم دي د هغې وینم زموږ سره شریکه ده، تهذیب هم شریک دی، هیسټري هم شریکه ده. انلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملکي هغه مونږ باسو.
می افتخار حسین دا هم ویل چې د پېښور په روغتونونو کې د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړی دی. په کوټه کې پولیسو د شپږ خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د دوشنبه په مازیګر د کوټې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال عبدالحق بلوچ د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې وروسته بیا پولیسو د دوی پر ضد د کوټې په سیول لاین تانه کې اف آی آر درج کړ. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې یا بی یو جی تیر شپه ناوخته بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې اتحادیې مشر ایسا ترین مشال ریډیو ته وویل
زموږ چې کوم مرکزی تنظیم دی پاکستان پیډل یونین جرنلسټ د هغه فرصت باندې یا نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمان دی ایب چې دی یا نور دغه د هغو د ډېر سخت نقص اخیستی دی او هغو سبا پوری طور چې دی په ګټه پاکستان کې د احتجاج دغه کال ورکړی دی. او زموږ احتجاج د هغه ټیمه داري چې باقاعده پولیس یا صوبایي حکومت دغه اف آی آر چې کوم دی جوړ درج کړی دی باقاعده اخیستی نه.
خبریال عبدالحق بلوچ د سپتمبر پر 9 نیټه د بلوچستان په خوشددار سیمه کې وژل شو. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړونکو پر سر د $200,000 انعام اعلان کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. اکرام الله شاهد دا اعلان د دوشنبه په ورځ په پېښور کې په هغه غونډه کې کړی دی چې شاوخوا 15,000 کسان پکې راغونډ شوی وو. دا غونډه د دفاع پاکستان کونسل په نامه د هغې ډلې لخوا رابلل شوې وه چې سخت دریځ اسلامي او اروپکي ډلې پکې شامل دي. د پاکستان د اورګاډي د محکمې وزیر غلام احمد بلور تر دې وړاندې د یاد شوی فلم د جوړونکو پر سر د $100,000 اعلان کړی و. تر اوسه په پاکستان کې د دې فلم پر ضد په احتجاج کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. لیون پنیټا د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي او د کورنیو چارو له وزیر غلام مشتبه پتنګ سره د هغوی له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل پر ټلیفون غږېدلی دی. دوی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې یو ځانمرګي برید 14 تنه وژل چې د نیټو 4 سرتیری او 4 پولیس هم پکې شامل وو. د خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل برید کوونکي پر موټر سایکل چاودونکي توکي ایښي وو چې پکې 8 ولسي وګړي ټپي سو. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د یو کمانډان په ګډون 3 طالب وسلوال وژلي او 4 ټپي کړي دي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل
د الینګار ولسوالۍ په پړوي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوي و، د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي، او د دې تر څنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغې عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بل پلو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی دی چې په دې پیښه کې دوی د ملي اردو 15 عسكر وژلي او د دوی یوازې یو تن وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. یاد شوی وزارت وویل د ایران د لانجمن ټبي پروګرام د مخنیوي لپاره تیار شوي بندیزونه ورځ په ورځ د ایران پر اقتصاد ژوره اغیزه کوي. د امریکا لخوا دا بیان له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې د دوشنبه په ورځ په مارکیټ کې د تجارت پر مهال د امریکایي ډالر په مقابل کې د ایراني ریال قیمت لږ تر لږه 5% راټیټ شو. او وروستی خبر د لوبو، په سریلانکا کې د کرکټ د روان نړیوال شل اوریز کپ په لړ کې نن دوه مهم لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې پاکستان له استرالیا سره، او په دویمه لوبه کې هند له جنوبي افریقا سره لوبېږي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. هند او جنوبي افریقا به خپل لوبه ماښام 6:30 بجې پیلوي. له پاکستان، هند او استرالیا څخه به یوازې دوه لوبډلې سیمی فاینل ته وځي، او هلته به له کوربه هیواد سریلانکا او ویسټنډیز سره سیالي کوي چې لوړان دی لا نیمه فایلو بيتا وتلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل ووري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر ویلي افغان کډوالي ورونه دي، خو زیاته کړې ده چې هر هغه څوک چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري به له دغه هیواده ایستل کیږي.
افغانستان چې ازمږ خپل رونم دي، د هغې وینم زموږ سره شریکه ده، تهذیب هم شریک دی، هیسټري هم شریکه ده. اللیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه موږ باسو.
د پاکستان سند اسمبلی په دغه صوبه کې د مقامی حکومتونو نوی قانون منظور کړی دی. په سند اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر وایي د دغه بل پاړه دوی په اعتماد کې نه دی اغستل شوی.
دوی خو اصلاح ونه کړه کنه، اما هغه یونین کونسل نظام دی او هغه اختیارات دي. زه به ویم چې څنګه بالکل پدې کې ایس مشوره ایس صلاح ایس خبره نه اورېدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو ادعا کړې چې د دې هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو تر شا د افغان جمهوري ریاست لاس دی. په افغان پارلیمان کې د کونړ د خلکو استازي وایي
که چیرې موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، موږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو دفاع وکړو.
په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال رادیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه اولنې رپورت. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان هغه سرګندونه رد کړي چې نوموړي ویلي وو افغان کډوال په پاکستان کې له کیمپونو بهر د ژوند کولو نور حق نه لري او دا چې باید خپل هیواد ته بیرته واستول شي. صوبایي وزیر میا افتخار وایي افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې میشت دي، او یوازې دوی نه بلکې هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري به ایستل کیږي. غلام غوث له پیښور نور تفصیل لري.
تیره ورځ د کابینې د غونډې په اړه د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پیښور د های کورټ د چیف جسټیس هغه سرګندونی رد کړې چې ګنې د کیمپونو نه بهر افغانان کډوال حیثیت نه لري.
دا هیڅ خبره نشته ده د مهاجر خپل حیثیت او دا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د افغان مهاجرین ته دلته پناه ورکړې شوی او د دې په سر ډیره پیسې راغلي ده، او مونږ خلکو پاکستان کې پاغي باندې مطلب ډیر کارونه کړی دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې ازمږ خپل رونم دي، دا غي وینم زموږ سره شریکه ده، تهذیب هم شریک دی، هیسټري هم شریکه ده. اللیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صوبې د لوړپوړو چارواکو د غونډو وروسته د پښتونخوا حکومت یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي.
بیا په دې کې چې کم دینو هوم ډیپارټمنټ سره زه کېناستم او د افغان افغان کونسلر هم چې کوم دی نو هغه مونږ کېناستو، خاص کر د افغان ملګرو ته چې کوم دلته علاج لراځي او هغوی د دې کینټ او دې ایریا نه را تیریږي، نو دغلته یې گرفتار کړي چې تا سره کاغذونه نشته دی. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د کاغذونو ځای په داسې ځای کې دی چې هغوی ولا ځان رارسي، نو هغوی ته ډېر مشکل پېښېږي. مونږ په ایمرجنسي بنیادونو باندې دا کوشش کوو چې د پېښور بورډ سره چې کوم دی هغوی ته یو رجستریشن اخیس کولو کو چې راتلو سره هغوی ته دا فیسیلیټیز وي چې هغوی خپل کاغذ جوړ کړي.
یو شمیر افغان کډوال د روغتیا لپاره هم د پېښور اسپیتالونو ته راځي او هغلته کې یو شمیر ستونزې لري. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې په اسپیتالونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هم دوی یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي.
اسپیتالونو کې ایته ویل چې تاسو به بورډونه لګوي او په هغې باندې چې کوم دی د هوم ډیپارټمنټ تاسو ټلیفون نمبر ورکړئ چې که دلته افغان مهاجر علاج له راځي او قانوني طور کاغذونه ټیکي او څوک چیړي نو چې هغه هغه ټلیفون کوي او مونږ فوري طور چې کوم دی هغه ته ځان رسو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې د افغان کډوالو په اړه وخت په وخت ستونزمن خبرونه مخې ته راځي، خو د خیبر پښتونخوا لوړ پوړي چارواکي په بیا بیا دا راپورونه ردوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې خبریالانو د وژل شوي بلوڅ خبریال عبدالحق د وژنې پر ضد لاریون کړی دی او غوښتنه کړې چې په یاد صوبه کې د خبریالانو وژل بند او قاتلین دې ونیول شي. خو د کوټې پولیسو د شپږیشتو هغو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې په دې لاریون کې ګډون کړی و. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي.
د کوټې غنو خبریالانو د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس یا د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه تر سیوري لاندې د دوشنبه په ورځ د کوټې په بیل بیل سړکونو لاریون کړی. د یادې صوبې خبریالانو غوښتنه کول چې په خوزدار کې د وجل سوي خبریال عبدالحق بلوچ قاتلین دی ونیول سي او په سیمه کې نور خبریالان دي له داسې پیښو څخه وژغورل سي. د چاپي او برقي رسنیو رسنوالو په دې لاریون کې د اوسني حکومت د پاکستان د استخباراتي ادارو او وسلوالو ډلو پر ضد شعارونه ورکړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې رسنۍ او رسنوال دي آزاد پرېښول سي او هغه څه چې حقیقت دی په ویلو او چاپولو باندې دي پر چا فشار وانه چول سي. له اسلام آباد څخه راغلی یو خبریال متی الله جان چې په دې لارون کې ګډون درلود په بلوچستان کې د خبریالانو د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
یہاں کے جس نے صحافی دوستوں سے بات ہوئی اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تو یوں لگتا ہے کہ یہ صحافی تو
زه چیکل دل تراغلم او څمرچ می هم له خبریالانو ملګرو یا نور خلکو سره خبري سوي دي، نو داسې را تشکاری چې دلته خو خبریالان تر خبریالۍ زیات د خپل ژوند په سوچ کې دي چې خپل ژوند څه ډول بچ کړي. او یقینا دا فرض هم دی چې خبریال تر هر څه لومړی باید خپل ځان بچ کړي او خبریال په خبر پسې خبر جوړ نسی. دا هغه اول درس دی چې موږ تر اکل سوی لنډه دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دلته حالات د خبریالانو لپاره ډیر خراب دي.
خراب صورت حال ہے
له دې سره چې د ډیرای نورو وجل سبیو خبریالانو په څیر د عبدالحق بلوچ د وجل مسؤلیت هم کومه وسلواله ډلې قبول کړی نه دی. خو د کوټې مشر خبریال کبیر شاکر وایي په دې صبح کې ډیرای وسلواله ډلې پر رسنیو کې د خپلې خوښې خبرونه غواړي چې د په وینا رسنۍ او رسنوال داسې کولای نسی.
دا زموږ د ملګرو دا احتجاج وو او دا غوښتنه وه چې د یو خبریال سره د قلم سیوا بل شی نه وسره، هغه نه وسله لري نه د وسلې مقابله کوي، هغه د قلم د لارې مقابله کوي. او دا خلک چې دي دلته په یالت کې هغه وچ کلک ودې ته ولاړ دي چې په ګولۍ خبره کوي. د دې د منشا مطابق به د دې ځای خبریال مجبور کوي چې تبه لیکي که څه هم د شکنځل لیکل.
د خبریالانو دا لاریون چې د کوټې له پریس کلب څخه پایل سو د بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی د کورونو مخې ته پای ته ورسید. کله چې دا لاریون د گورنر د کور مخې ته تله نو پولیسو یې مخه ونیول او د خبریالانو د نه پرېښولو هڅه یې وکړه، خو بیا هم خبریالان په زور د یادو چارواکو د کورونو مخې ته په تلو کې بریالي سو. خو تر دې لاریون وروسته د کوټې په سیول لاین پولیسو تانه کې د شپږ ویشتو ژورنالیستانو پر ضد رپورټ درج شو. چې ورسره نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان رسنوالو په کوټه کې د پولیسو د دې ګام غندنه وکړه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بی یو جی د شپې ناوخته د کوټې په مطبوعاتي کلب کې بیړنۍ غونډه راوغوښته او د پولیسو د دې رپورټ پر ضد یې بیا هم د احتجاج کولو اعلان وکړ. تر دې بیړنۍ غونډې وروسته د بی یو جی مشر عیسا ترین مشال راډیو ته وویل
زموږ چې کوم مرکزی تنظیم دی پاکستان پیډل یونین جرنلسټ د هغه فرصت باندې یا نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمان دی اب چې د یا نور دغه د هغو د ډېر سخت نقطه څخه اخیستی دي او هغو سبا په پوری طور چې دي په ګډه پاکستان کې د احتجاج دغه کال کړی دي او زموږ احتجاج د هغه ټیمه داري چې باقاعده پولیس یا صوبایي حکومت د ایف آی آر چې کوم جوړ تسکری دی باقاعده اخیستی نه.
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په بلوچ میشته خوزدار سیمه کې د شنبه او یک شنبه په منځنۍ شپه د یاد ښار د پریس کلب جنرال سیکرتر عبدالحق بلوچ نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې و چې د یک شنبه په ورځ په همدې ښار کې خاورو ته وسپارل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو، اوس ورځو د پاکستان د سن سوبیتا چرته چې د خاري نظام د سرنګوالي په سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اوږدې مودې له اختلافونو ورسته پروند د ګل پورز د یادی سوبې په سملای کې د دغه نظام په اړه قانون منزور شو. د عوامي نېشنل ګوند په ګډون په سند سملای کې د اپوزیشن ګوندونو د دغه قانون سخت مخالفت کړی دی. اور په دې اړه له کراچۍ د ظفر کریمی دا رپورټ.
دغه بل د پیپلز پارټی رهنما او د سین صوبې د قانون وزیر ایاس عمرو په اسمبلی کې پیش کړو. د بل د منځورونې په وخت د یاد قانون په سر د حکومت څخه وتلو ګوندونو د اسمبلی غړو سخت احتجاج وکړو او د نوي قانون په اړه جوړ شوی کتاب چې یې څیری کړی. متحده قامی مومنٹ په منظور کړی شوی بیل د خوشحالۍ څرګندونه کړي او پیپلز پارټۍ لخوا په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوې بیل د سند خلکو په ګټه ده. په سند اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او د مهنت مستفی شوی وزیر امیر نواب نوې قانون په کراچۍ ښار کې د پښتنو، سندیانو او بلوچو په ضد بللې ده.
باقی قانون خالی چینج کو د ناظم په ځای تعمیر کو دوی خو اصلاح ونه کړه. ګڼه دوی ما هغه یونین کونسل نظام دی، هغه ټاونز دي او هغه میټروپولیټن او هغه اختیارات دي. زه به ویم چې څنګه بالکل پدې کې ایس مشوره، ایس صلاح، ایس خبره نه اوردل شي.
سندی ملت پال ګوندونو د ګل پورز په سین صوبه کې د نوي خاري نظام د قانون د منځورېدو په ضد کاربندیز اعلان کړی وو. د کاربندیز لوجه د داخلي سند حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لړکانه او نورو لویو او وړو خارونو کې مکمل کاربندیز وو. د سندی ملت پال ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو نوي خاري نظام د سین صوبې د تقسیم سازش بللې ده. دی وایي دا د سین صوبې د ویشلو لپاره جوړ شوی قانون دی. د دې نظام له مخې د حیدرآباد په شان د لوګو خلکو خار په دریو ضلعو کې تقسیم شوی دی او د کراچۍ په شان د 2 کروڑ خلکو لوی خار په یو ضلع کې راټول شوی دی. دا ښکارا تضاد دی. پرویز مشرف هم په خپل وخت کې دغه نظام رایج کړی وو. دغه نظام 2 کاله چلیدلی او د کراچۍ خار مخصوصي برخې پکې جوړې شوې دي. هغه برخې چې سندیان، بلوچان، پښتانه او پنجابیان پکې میشت دي هغه اوس هم کنډوالې پرتې دي. د یز لطیف پلیجو په وینا د نوي نظام په ضد به د هغوی ډله او نور سندی ملت پاله ګوندونه خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې د خاري نظام په اړه د قانون جوړولو په سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات د 13 کلونو راهیسې موجود وو. متحده قامی مومنټ په سند صوبه کې د پرویز مشرف د وخت د خاري نظام د رایجولو په حق کې وو. خو د عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ پنکشنل، نېشنل پیپلز ګوند او د پیپلز پارټۍ ځینې د اسمبلۍ غړي په کال 1990 کې د متعارف شوی کمشنری نظام پلویان وو. د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اوږد اختلاف وروسته پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په دې سره سلا شول چې د نوي خاري نظام په اړه قانون مخې ته راوړي. دغه قانون 13 ورځ د سن اسمبلی څخه منظور کړی شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
35 منټه کم 14 بجو
تاترا،
35 منټه کم 15 بجو.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو په شوي ورستۍ عمومي غونډه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په موضوع جوړ شوی فلم نه یوازې د اسلام د دین بلکې د امریکایي هیواد سپکاوي هم کړی دی. شنن کی پینے حال کی وای چے دغه رقم توهین امیز مواد د رائے د اظهار د غلط استعمال لوجه مخترازی د انټرنیټ ټولنیز شبکې د اظهار د ازادۍ لپاره باید س ډول وکړول شي. پاړې زمنګ د همکار منور شاه دایو رپورټ ورو
که یوې خواته انټرنیټ د دنیا هر ګوټ ته د معلوماتو بهیر روان کړي، نو بلې خواته د انټرنیټ ځینې ټولنیزې پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر د عام تن لپاره هم د خپل رائے د اظهار موقع پیدا کړی ده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د رائے د اظهار د ازادۍ ځینې غلط مثالونه رامنځته شوي، آیا د فیسبوک استعمالونکي په دې اړه کوم احتیاط کوي او که څنګه؟ شاعر او لیکوال مجید قرار چې په خپله هم فیسبوک ډیر کاروي راته په دې پوښتنه وویل.
فکر کوم دې ته پام نه کیږي، ځکه چې منګه یو شی تر اوسه پورې ولسته دي دغه فلم د خپرېدلو نه بالکل واضح شول چې آیا منګه د ژبې له لارې د ویلو له لارې یو چا ته ضرر رسوو که نه رسوو، د یو چا د احساساتو زخمي کول دا ضرر دی او که نه دی. زمونږ په نظر او زمونږ په ټولنه کې خو طبیعي ده چې دا ضرر دی. موږ ته ښکنځل هماغومره درد راکوي لکه تپېړه. نو که چېرته زمونږ په ارزښتونو کې په ژبه سړی خوږیږي، په خبره سړی خوږیږي، نو طبیعي خبره ده په فیسبوک یا په بل هر ځای کې چې څوک یو خبره کوي د هغې مسؤلیت باید هغه سړی واخلي.
بلخوا د قبایلی ځوانانو د یوې اتحادیې مشره مهرین افریدی وای چې انټرنیټ د قبایلی سیمو نوې کول هم کم از کم د معلوماتو په برخه کې د نړۍ سره سیال کړی دی، خو په کار دی چې د منفي استعمال پر ځای اوس دا ځوانان د دې مثبت استعمال وکړي او دنیا ته خپل مثبت تصویر وړاندې کړي. نوموړي وای
دا کوم شی نن سبا سوشل میډیا دی دی کې فیسبوک شو ټوئیټر شو نو کوي ورته مو ګورم د دې دی چې فائدې دی دغه چې ټول دنیا لکه ګلوبلایزیشن باندې موږ نه په پاکستان کې بیا خاص په خبر کې ناس یو ټول دنیا خبرونه خبري وو خاص کر په دې فیسبوک باندې او دا کوم شی ټوئیټر او فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف ثاټ خبره کوم نو دی کې آ کوم خبرې کوم چې دا سوسایټي کوم چې ریئل تصویر پیش کوي ډېر خبر دي کوم چې زموږ د خاص کر د مسلمانانو په فائدہ کې دی او مسلمانانو په کار او آ خبر مخې ته نه راځي.
په انټرنیټ او په خاص توګه په فیسبوک کې ځینې وخت داسې خبرې او معلومات تر سترګو کېږي چې نه یوازې د حقایقو نه لري وي بلکې د ځینې کسانو قانونو او یا ګوندونو سپکاوی کوي، خو هیڅ سرچینه یا د خبر ذریعه یې معلومه نه وي. بیا هم زیاتره خلک هغه یارانو دوستانو سره شریکوي او دا راز د دروغو تومتونو او بهتان پرچار روان وي. په دې حواله مجید قرار وای په رسمي میډیا کې د ذمہواری ترڅنګه د سارنې مضبوط نظام موجود وي، خو په فیسبوک هر تن آزاد دی، نو په کار دي چې د دې ازادۍ سره په خپل د ذمہواری احساس هم ولري. دا بسنګ کیږي. نو موړې وای
د دې مختلف وسیلې دي طریقې دي او خدای دې شي د کوم موضوع قرینه چې موږ ورته وایو چې هغه په تنګ کې تنګیز دلایل شي دي هغه چې غښتلې دي خپل موضوع هم سره ډېر اعتماد پکې ولې چې مثلا یو کرکټر ته خپل پیژنې هغه چې ته وایي دغه خبره بیا تا ته ژر او په اسانه دي باور ورده یا که یو ریفرنس څوک ورکوي نو دا ریفرنس خپل شي دی دا د باور هغه اعتماد په یو شی باندې او په یو خبر باندې زیاتوي. دغه طریقې دي سړی به قرائنو ته ګوري، یعنی که خپل خبر کې ته خپل قوت نه ګوري دي منل کېدلو یا نه منل کېدلو نو باید قرینو ته وکتل شي او کوم خلک چې د دې خبر سره تړلي دي یا کوم ریفرنس چې د خبر یا د موضوع ورکول کېږي او خپل شخصي تجربه باید سړی کې وکړي او معلومه کړي چې دا خبره څومره دقیقه ده یا غیر دقیقه ده.
ماهرین په دې خبره متفق دي چې کسه هم موجوده دور د ازادۍ او جمهوریت دور دی، خو په دې کې د ازادۍ د سم او جایز استعمال ضرورت لا نور زیات شي او په کار دي چې یو تن هم د خپل ازادۍ نه بل تن ته تکلیف ونه رسوي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د انټر میډیا ادارې لخوا تر سره شوې یو سیړنه او نظر پوښتنه ښایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خبريالان ډېر ستونزمن ژوند لري. اکثره یې بې تنخواه کار کوي او د وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ګواښل کیږي. نجیب عامر د دې رپورت لنډیز راوړوي.
په راپور کې راغلی ل تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان د کارکونکو خبریالانو لپاره خونړی هیواد ګڼل کیږي. په تیرو لسو کلونو کې د وژل شو خبریالانو شمیره د پخوا په پرتله مخ په لوړېدو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرتې قبایلي سیمې په دې لړ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي سیمې ګڼل کیږي. اکثرو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي چې له امله یې دوی دندو او د سیمې پرېښودلو ته اړ شوي، خو لا هم یو شمېر نور په نامناسبو حالاتو کې خپل کار ته دوام ورکوي. فاټا د خبریالانو شمیره مخ په کمیدو ده. د 500 میلیونو قبایلیانو نمائندګي یوازې 250 خبریالان کوي چې په دوی کې هم اکثر یې دې ته اړ شوي چې د قبایلي سیمو نه د باندې ووسیږي او د قبایلي سیمو لپاره راپورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلي سیمې خبر زیږونکي سیمې دي او نړیواله ټولنه د دې سیمې راپورونو ته تږې ده. دا راپور د شپږو میاشتو د نظر پوښتنو او څېړنو په ترڅ کې مخې ته راغلی. د قبایلي خبریالانو نه د دوی ستونزې او نظرونه پوښتل شوی دي. اوله څېړنه د 2011 کال په اګست کې ترسره شوې او د خبریالانو نه پوښتل شوی چې دوی ته د ورکړل شو ګواښونو نوعیت او کچا څنګه او څومره وه. خبریالانو ته خپل سرو وسلوالو ډلو او حکومتي استخباراتي ادارو ګواښونه کړي دي. 79% کې قبایلي خبریالان وایي چې دوی ته ګواښنې شوي دي. په اکتوبر 2011 کې شوې یوې نظر پوښتنې وښودله چې 50% خبریالان وایي د دوی 50% کې راپورونه د جنگ سره تړلي وي او 95% خبریالانو ویل د میرمنو په اړه راپورونه د نشت برابر دي. په نومبر 2011 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې قبایلي خبریالان رادیو د فاټا د خبرونو لپاره مؤثره وسیله ګڼي او 80% کې خبریالان انټرنیټ ته لاسرسی لري. په دسمبر 2011 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې د فاټا 53% خبریالان بغیر له تنخواه کار کوي. په فروری 2012 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې 90% قبایلي خبریالان د ترانسپورت سهولت نه لري. په مارچ 2012 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې 93% خبریالان وایي د دوی د خبر سرچینه د پولیټیکل ایجنټ دفتر وي. په 13 اپریل کې شوې نظر پوښتنه بیا ښایي چې خیبر ایجنسۍ کې 100% کې خبریالانو ته ګواښونه شوي، د باجوړ 90%، د محمد او د اورکزو 20% او د کورم 80% خبریالان ګوښل شوی دي.
نجیب عامر اوریدونکو اوس ورزو افغانستان ته چرته چې د هیواد ولسی جرګه غواړي. ولسمشر کرزی د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریز سرګند کړي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښو پر وړاندې د جمهوری ریاست دریز کمزور دی. د جرګې ځینو غړو ادعا وکړه چې د دې بریدونو تر شا د افغانستان د جمهوری ریاست لاس دی. د جمهوری ریاست چارواکو د جرګې د غړو د نوې ادعا په هکله تر اوسه سندي ویلي. تفصیل کابل د خان محمد سین په دې رپورت کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د خاورې د بشپړتیا ساتنه د جمهور رئیس دنده ده، خو له بده مرغه چې تر اوسه عملي شوې نه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د مسالې په هکله د جرګې د غړو د توندو او تودو بحثونو وروسته وویل چې جمهور رئیس باید په دې هکله خپل دریځ څرګند کړي. د وویل جمهور رئیس صاحب د افغانستان د لومړي شخص په توګه په دې برخه کې مسؤلیت لري. تر څو به موږ هر ورځ وژل کیږو او غلي به یو، جمهور رئیس باید د پاکستان د څرګند تیری په وړاندې خپل روښانه او رسمي دریځ څرګند کړي، سو د افغانستان خلک نور له نظام څخه مایوس او ناهیلی نشي. شاوخوا کال کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو په دوامداره توګه پاکستانی راکټونه توغول کیږي. پاکستان داوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شوي او دوی غواړي چې وایزپي. د ولسی جرګې رئیس د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د پاکستان د ادعا د ارزیابۍ لپاره دی یو پلاوی کونړ ته واستوي. بلخوا د جرګې ځینې غړي وایي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې افغان جمهوری ریاست لاس لري. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي صالح محمد وایي
چې څومره زه برداشت کوم، دا ټوله ډرامه د ریاست جمهوری نه شروع شوې ده. زه په اواز پر ریاست جمهوری باندې کوم چې دې ډرامې ته پایټکه کیږي. که چیرې موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، موږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو دفاع وکړو.
خاغلی صالح محمد هغه دلایل او ثبوتونه وړاندې نه کړل چې د افغانستان جمهوری ریاست په دغو بریدونو کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د ادعا په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. سموده وړاندې جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې د دې بریدونو په وړاندې به ورته عمل ونه کړي، ځکه چې په ځوابي بریدونو کې به له پولې اخوا بېګناه خلک زیانمن شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ادن کو دولسنی میں بجے شویل بوریوال کاکڑ باد خبرونو لنڈیز وارو
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبای های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. په کوټه کې پولیسو د شپږویشتو خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړي اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړونکي پر سر د $200,000 انعام اعلان کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په الینګر ولسوالۍ کې د یو قومندان په ګډون د طالب وسلوال وژل دي او امریکا وایي د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي.
بوریوال کاکړو او اوسلی اسلام آباد رابیا اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی دروړو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په سیاسي حلقو کې سمودې راسي دا بحث جاری دی چې په ملک کې د اول بلدیاتي ټولټاکنې وکړې شي که عام ټولټاکنې. نو د یو ډلې رائے دا چې بلدیاتي ادارې د اولس مسلې حل کولو لپاره یو ښه ذریعہ ده، خو موجوده حکومت خپل دور کې په بلدیاتي انتخاباتو پوره توجه ورنکړه. ادارې مخکې لیکي چې زموږ رائے مطابق حکومت دې په عام ټولټاکنو توجه ورکړي، ځکه چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی. بلدیاتي ټولټاکنو لپاره ورسره د وخت کمې دی او بلدیاتی نظام د صوبو معامله ده چې صوبې څنګه نظام خپل اولس په مفاد کې ګوري هغه سې دی ورله وکړي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان کې بلدیاتی ټول ټاکنې یو قانوني ضرورت دی، خو موجوده حالاتو کې مخکې عام ټول ټاکنې ضروري دي، ځکه چې ګرانې، بیروزګاری او نورو مسلو اولس پریشانه کړي دي. نو په داسې کې عام ټول ټاکنې ملک بهتري راوستي شي چې دغې لپاره د اوس نه انتظامات شروع کول پکار دي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د وړومبي اکتوبر نه د پېټرولو په نرخونو کې 6 روپۍ فی لیټر او سی این جی 1 کیلو نرخ کې 5.5 روپۍ د کمی اعلان وکړو. ورسپاڼه لیکي چې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کمی او زیاتې اوس یو ټوکه جوړه شوې ده. حکومت به مخکې هر 15 ورځې پس نرخونه ټاکل، خو اوس یې هر اونۍ ټاکي، چې له وجې د 1300 میاشتو نه په ملک کې ګراني مخ په زیاتېدو ده. ادارې لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راغلی دی، نو حکومت له پکار ده چې نرخونه دی د هر اونۍ په ځای میاشت پس ټاکي، نو دا شان به اولس ته تر څه حده سکون ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي چې ملک کې د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه سره د هر څه قیمتونه زیات شي. ټرانسپورټران خپلې کرایانې اوچتې کړي، خوراکي مواد ورسره ګران شي او په ملک کې بیروزګاری هم زیاتېږي. نو موجوده حکومت له پکار ده چې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په ځای کمی وکړي او که ممکنه وي ان اولس ته د سبسډي ورکړي چې دا شان په ګرانې به قابو وموندلې شي. هم دغه موضوع اکسپرس ورسپانې راخستې ده او لیکي چې که د پېټرولو د نرخونو نظام همداسې پاتې شو، نو هغه ورځ لرې نه ده چې امروزه به په دې نظام کې بدلون کیږي. سهار به د پېټرولو یو نرخ وي او ماښام به بل. نو آیا دا هر څه د معاشي نظام خرابولو سازش خو نه دی؟ حکمرانانو له په دې غور پکار دی. پدې کې هیڅ شک نشته چې د ملک نظام چلولو لپاره حکومت ته د سرمایې ضرورت دی چې دا د مختلف ټیکسونو نه پوره کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د ټیکس ضرور اخلي، خو دومره دې هم نه اخلي چې اولس ته مجبور کړی شي. حکومت د ټیکس کې کمی وکړي، نو د پېټرولو قیمتونه به پخپل کم شي او دغه رنگ بل اړخته د پېټرولو نرخونه دي د هر یو نه پزې د کال په بنیاد کې، نو دا سبب معاشي حل سلو کې استحکام راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د اسوسییټډ پریس اجانس په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې دل شي د هغه مسلمانانو پر ضد کارول شي چې ورباندې په کراچۍ کې په یو مندر د حملو تور دی. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي د تیر زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکایي پوځیانو د 10 ورځو له وقفې وروسته له افغان ځواکونو سره ګډې غزمې پیل کړې دي. د دې دوه مقالو غټکی له اسرار عالم ممنده اورو.
د خبری اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې دی چې د هغه مسلمانانو پر ضد استعمال کړی شي چې پرې په کراچۍ کې په یو مندر د حمله کولو تور دی. په دغه هیواد کې دا یو ډیر عجیبه بدلون ښکاري ځکه چې دغلته کې د مذهب د سپکاوي سختې سزاګانې په بنیادي توګه د اسلام د توهین کوونکو خلاف کارول شوي دي، نه چې د اقلیتونو د مذهب د دفاع لپاره. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لمخې د مذهب توهین کوونکي ته به د مرګ سزا ورکول شي. د قانون ته وروسته له هغې د ټولې نړۍ پام ګرځېدلې کله چې په دغه هیواد کې یوه عیسایي جینۍ ریمشا د اسلامي نسخو په سوځولو تورنه شوه. یو پولیس چارواکي محمد حنیف ویلي چې په کراچۍ کې د هندوانو په مندر برید د تېرې میاشتې په یو ویشتمه نېټه شوی و. چارواکي وایي د مذهب د سپکاوي قانون د سیکشن 295A له مخې د دغې برید کوونکو خلاف کیس درج کړی شوی. دغه سیکشن د مذهبي احساساتو راپارولو خلاف کارول کیږي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي د پاکستان د توهیني رسالت قانون مبهم دی او زیاتره یې خلک د خپلو مذهبي مخالفینو او اقلیتونو ضد کاروي. بلخوا د ورځپاڼې والسټریټ جورنال په یو رپورټ کې راغلی دی د تیر زیارت په ورځو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي پوځیانو د لس ورځو د وقفې وروستو یو وار بیا له افغان ځواکونو سره په ګډه گشتونه شروع کړي دي. لیکوال چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر هم دی وړاندې لیکي په داسې حال کې چې دوی په 2014 کال کې له افغانستان وځي، نو دا ګډ گشتونه د یو خوندي افغانستان لپاره ډیر مهم دي او ولسمشر اوباما هم دغه غواړي. خو نوموړی وایي دا خبره یقیني کول پکار دي چې په افغانستان کې د ګډو گشتونو شروع کولو دغه پریکړه یوازې د دې لپاره نه وي چې په دغه هیواد کې د ځمکني حقایقو د حل کولو ناکامه پالیسۍ ناستر کې پټې کړې شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ګډ پوځي گشتونه د دې لپاره نه دي چې د افغانستان سرتېرو ځای ونیول شي، بلکې افغان ځواکونه به خپل مشن په خپله پر مخ بیایي. په رپورت کې راغلي دي د دې ګډو عملیاتو به هیڅ نتیجې مخې ته راونوځي که چېرې د نړیوال ځواکونو له وتو سره سم افغان ځواکونه هم راوځي. لیکوال وایي څو اونۍ وړاندې هغه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې وکتل چې په ګډه گشت کوونکو ته څومره ستونزې دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي دا خبره رښتیا ده چې په هلمند ولایت کې په عمومي توګه شاندار پرمختګ شوی، لارې پرانستل شوي، بازارونو کې رونق دی او سکولونه له زده کوونکو ډک دي. خو دا اوس د افغانانو کار دی چې خپلې سیمې په خپله پاکې وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
ملګری ملتونه وایي په شام کې د وژنو او بشري حقوقو څخه د روانو سرغړونو لامل د دې هیواد وضعیت نور هم پسې په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په شام کې د روانې ناکرارۍ په اړه 13 ورځ په نیویارک کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه هم درلودله. د شام د بهرنیو چارو وزیر بیا امریکا، سعودي عربستان، ترکیه، قطر او قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اجنسونو راپور اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت په دې هیواد کې د وژنو، بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پوځي عملیاتو په درولو کې د پاتې راتلو له امله سخت انتقادونه کړي دي. د بان کی مون ویانو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په کتنه کې نوموړي ته په دې اړه چې په سوریه کې وضعیت لا پسې په خرابېدو دی خپل مایوسي څرګنده کړه. د بان کی مون ویان مارټن نسیر کی وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوامدار توګه د وژنو، ورانۍ، له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د حکومت لخوا د توپخانې د استعمال موضوع په سختو الفاظو سره مطرح کړه. هغه ټینګار وکړ چې په ورځني ډول وژل کېدونکي کسان د سوریې خلک دي. هغه د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو خلکو زړه وخوګوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې متحده ایالات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه تورن کړ چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو سره په مرستې سره د تروریزم ملاتړ کوي. نوموړي ویل په سوریه کې هغه مهال سول راتلی شي چې دا هیوادونه له وسلوالو سره مالي او پوځي مرستې بندې کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویل
ان الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته.
دی وایي د سوری خلک یوازینی لوری دی چې اجازه لري خپل راتلونکی او د خپل دولت څرنګوالی چې ټولې ډلې پکې شامل وي انتخاب کړي، په شمول د هغو کسانو چې خطا لارې خپله کړې ده. یوازې د سوری خلک دي چې د رایو د صندوقونو له لارې چې د ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه لاره ده خپل مشرتابه انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ډلو د تخمین له مخې د سوریې پر روانه شخړه کې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په پراخو حکومت ضد مظاهرو سره پیل شوه، شاوخوا 1500 کسان چې اکثره ملکي وګړي دي په دې هیواد کې وشل شوي دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیغام کوم
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د نه یا سیشن به پورس پوره فوجونی مبجا
اوریدونکو په امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز کې د تونس د ولسمشر منصف مرزوکی لیکنه خبره شوې ده. نوموړي لیکي ځینې کسان د عربي هیوادونو پاسون ته د شک په سترګه ګوري. دا خلک ګمان کوي چې ګواکې دا پاسونونه د سختدریزو اسلام پالو په واک کې د راتګ لپاره دي. د ولسمشر مرزوکی په لیکنه دا خبره رښتیا نه ده. دی وایي دا پاسونونه مظاهرې د ټولنیز انصاف او ډیموکراسۍ لپاره روان دي. د مقالې نورې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په نیویارک ټایمز ورسپانه کې د تونس ولسمشر منصف مرزوقی په لیکنه کې راغلی په دې ورستیو کې چې په اسلامي نړۍ کې پرتشدد مظاهرې وشوې نو په امریکا او اروپا کې ډېر کسان پر دې قانې کړل چې د 2010 زیږیز کال لپاره راهیسی په عربي نړۍ کې راغلي انقلابونه پای ته رسیدلي دي او د ډیموکراسۍ پروژه ناکامه شوې ده. مرزوقی لیکي ډیری کسان اوس دا فکر کوي چې عرب پاسون د اسلام پالو او سلفیانو لاسته ورغلی او ناکامه شوی دی. دا کسان فکر کوي چې په عربو هیوادونو کې مذهب د سیاست کولو لپاره استعمالیږي او د غرب ضد نارې او په لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنې د دې ثبوت دی چې د اسلام او غرب ترمنځ مدني یا تهذیبي جګړه روانه ده. د تونس ولسمشر لیکي که څه هم د خلکو پر دې ویره سړی پوهېدای شي خو دا خبرداری ورکول پر ځای نه دي. عربي انقلابونه د غرب ضد نه دي. دا انقلابونه لوی دیز پلوی هم نه دي. په ساده ژبه دا انقلابونه له غرب سره هیڅ تړاو نه لري. دا انقلابونه د مذهب یا د شرعي قانون عملی کولو لپاره هم نه دي، بلکې په اساسي توګه دا د ټولنیز انصاف او د ډیموکراسۍ لپاره دي. منصف مرزوقی لیکي که څه هم په تونس او مصر کې د ډیموکراسۍ پر لوري د سفر په نتیجه کې یو شمیر سخت دریځه اسلام پالي سیاسي نظام ته ورننوتی دي، خو له دې سره دا دلیل هم رد شوی دی چې اسلام او ډیموکراسۍ یو ځای سره نشي چلیدلی. په لیکنه کې راغلی اسلام پالی هم د نورو په څیر سیاسي کسان دي. معنا دا چې دا کسان نه خو د نورو سیاستوالو پرتله زیات خالص دي، نه د هغو پرتله زیات متحد دي او نه هم له تنقیده مستثنا دي. اسلام پالی اوس آزاد دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او په پارلمان او حکومت کې د ځان لپاره څوکۍ وګټي، خو سیاسي بدلونونه د اسلام پالو ترمنځ اختلافات د پخوا پرتله لا نور روښانوي. مرزوقی په خپل لیکنه کې پر رسنیو هم انتقاد کوي. هو وایي چې میډیا د دې اسلام پالو څیره ډیره لویه ښودلې ده، لکه د قهرجنو مسلمانانو ټولیو انځورونه ښودل. د تونس ولسمشر مرزوقی زیاتوي دوی د غربت او فقر پر ضد جنګیږي او په دې مهم وخت کې باید غرب دوی یوازې پرې نږدي. غرب باید له تونس سره د ډیموکراسۍ قوي کولو او د قانون واکمنۍ عملي کولو لپاره مرسته وکړي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
اوریدونکو، امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې د راتلونکي په اړه څه اندېښنې دي. مقاله د پولیسو د یو ځایي قمندان لخوا لیکي چې هلته نور خکارونه شوي دي، خو د یوې ښې حکومتدارۍ نشتون لا هم د راتلونکي په اړه یوه اندېښنه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان په جنوبي ولسوالۍ ګرمسیر کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې عسکرو د خپلو کوټو پر دیوالونو د خپلو بچیو او میرمنو عکسونه لګولي دي، خو کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال د ځینو قبایلي مشرانو عکسونه راټال کړي دي. دا د هغو قبایلي مشرانو عکسونه دي چې کیپټن ډیون بلاوز به د هلمند د خونړیو جګړو پر وخت تور باندې تکیه کړې وه. د ورسپانې په لیکنه اوس چې امریکایي ځواکونه له دې سیمې وځي نو به همدا مشران د ګرمسیر ولسوالۍ راتلونکی ساتي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان په جنوب کې له پاکستان سره پر پوله په پرتا دې مهمه سیمه کې قبایلي مشران د املا د تیر حیثیت لري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي که چیرې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځایي مشرانو د حکومت له ملاتړه انکار وکړ نو د دې زیات امکان شته چې طالبان به بیرته راسي. د امریکایي چارواکي زیاتوي که هلته روایتي مشران د یاغیتوب پر ضد ودرېدل، د افغان حکومت او پولیسو قانوني حیثیت یې پر ځای وساتئ، نو بیا به طالبان د دې جوګه نه وي چې بیرته دا سیمه ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي په هلمند کې د موجودو 10,000 امریکایي ځواکونو نیمه برخه د سپتمبر تر پایه وته، او دې چټک وتلو په هغو مشرانو کې ځینې وارخطا کړي دي چې عکسونه یې کیپټن ډیوین بلاوز پر خپل دیوال لګولي وو. ورځپاڼه لیکي کیپټن بلاوز د هغو کسانو پر تصویرونو سرې نښې راکښلي دي چې د هغه په فکر له طالبانو سره د ملتیا شک پرې کیږي، خو کیپټن ډیوین بلاوز یوازې له یوه کس سره شنه کرښه راکښلې ده چې معنا یې باور او اعتماد دی. دا کس له ځایي الیزي قبیلې سره اړه لرونکی امیر شاه جان دی. واشنگتن پوسټ لیکي له کله چې امریکایي ځواکونه په 2009 کال کې هلمند ته تللي، امیر شاه جان ورسره په خپل سر ډېره مرسته او معلومات ورکړي دي. د ورسپانې په لیکنه امیر شاه جان و کیپټن ډیوین بلاوز ته ویلي، تاسو په دې سیمه کې ډېر شکارونه کړي دي، خو تاسو دلته د یو کلک حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي یاست. کیپټن ډیوین بلاوز په ځواب کې ورته ویلي، موږ ناکامه شوي نه یو، بلکې تر اوسه په دې کې بریالي شوي نه یو. ورسپانه د امیر شاه جان له خولې لیکي که چیرې دا ځواکونه هلته د یو ښه او شفاف حکومت رامنځته کېدو پاتې نه سي، نو هغه قربانۍ به ضایع سي چې دې ځواکونو ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه هر څه سره شوې
مونږ دی لا بیا ځي دا ډېر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
څه څه په لوم سره تعلیمي ادارې بندي
څو پر څه فعل ما شي کړل دا دې
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې د بشپړتیا مکمل خاطر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنی ځل په پاکستان کې معاهده کېږي، تړونونه کېږي، نو هغه به په تحریري شکل کې وي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین
اوریدونکو ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس د ګوانتانامو د یو بندي عمر قدر په اړه لیکلي چې د لسو کلونو له سزا وروسته کینیډا ته لیږدول شوی دی. د نوموړي د وکیل په خبره دی غواړي بیرته عادي ژوند ته وګرځي او زده کړې وکړي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده اورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي یو کینیډایي سړی په امریکایي جیل ګوانتانامو کې لس کاله تیرولو پس واپس خپل هیواد ته تللی. ایجنس هغه د وکیل بریډي بیتل د خولې لیکي چې ډېره ارزو لري عادي ټولنیز ژوند ته وګرځي. د بیتل په خبره د هغه شپږویشت کلن موکل عمر قدر ته یقین نه ورتللو چې واپس کینیډا کې دی. هغه په ګوانتانامو کې د غرب اخیری قیدیو چې د کیوبا نه د خالی په ورځ په اونټاریو کې یو سخت امنیتي ځای ته منتقل شو. د قدر پلار تورن و چې د القاعده یو مهم سرمایه کار دی. قدر په 2010 کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری په وژلو مجرم وګرځول شو او د شرایطو له مخې تیر کال په اکتوبر کې کینیډا ته د تللو وړ وګرځول شو. ای پی لیکي د کینیډایي وزیر اعظم سټیفن هاربر محافظه کار حکومت د ډېر وخت راهیسې د قدر د واپسي سره نه منله چې وجه یې د هغه د کورنۍ سره تړلې اندېښنې دي. ایجنس لیکي هغه به په اونټاریو کې تر هغه وي تر څو انتظامیه دا فیصله ونه کړي. د جنګي جرمونو لپاره د قید اته کالو سزا کې باقي پاتې شپږ چرته تیروي. اجانس قدر د وکیل د خلیلی کی پجیل کې د یوې استاد په مرسته مطالعه کړي او غواړي چې تعلیم باندې توجه ورکړي. په ټورانټو کې پیدا شوی قدر 15 کلن وو چې په 2002 کال کې په افغانستان کې ونیول شو او ګوانتانامو ته منتقل شو. اجانس د کینیډا د عامه حفاظت وزیر ویک ټوس د خلیلی کی د امریکا حکومت د قدر د منتقل کولو عمل شروع کړو او دا تجویز یې ورکړو چې کینیډا سره دغه د قبلولو نه علاوه بل کومه چاره نشته، ځکه چې یو کینیډایي وګړي دی. هغه زیاته کړه دا فیصله لبا دا کینیډا د ضمانت کمی بورډ کوي آیا خوشی کړی او کنه. دغه په خبره قدر د القاعده ترهګر تنظیم لاتړې دي او یو سزاوار ترهګر دي، نو که چېرې هغه په ضمانت خوشی هم شي باید تر سختې څارنې لاندې وي. اجانس لیکي د قدر دفاعي وکیلان وایي هغه د پلار احمد سید قدر په هڅولو د امریکا سره جګړه شروع کړه. د هغه پلار چې په مصر کې پیدا شوی او په 2003 کال کې هغه وخت ووژل شو کله چې یو پاکستانی هلیکاپټر په هغه کور بمباري وکړه چېرته چې د القاعده ملګرو سره یې سار و. اجانس لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په اپریل کې د قدر انتقال لاسلیک کړو. پینټا سخ کال په اوټاوا کې ویلو په روان کال کې د قدر واپس کینیډا ته تلل به ځکه هم مهم وي چې نورو قیدیانو لپاره به یو مثال وي څوک چې واپس خپلو هیوادونو ته تللو لپاره سترګې پلار.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک منلې
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شول.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چانیز عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د ګل په ورځ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي. د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو یو تن سرباز هم وژل شوی او درې تنه یې ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د الینګار ولسوالۍ په پړوي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوی او د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل. په دغې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي او د دې ترڅنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغې عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بلخوا طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې تنه د ملي اردو عسکری وژلي، دوه تنه یې ټپیان کړي او خپل غاړې ته د یو تن وژنه تصدیقوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خو فکر دی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
اوریدونکو، افغان چارواکو هغه اوازې رد کړي چې ګواکې د اسلامي هیوادونو فرهنګي سازمان پریکړه کړې چې غزنی به په 2014 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه نه ټاکل کیږي. دغه اوازې تیر ورځ ځینو افغاني رسنیو خبرې کړې وې. زموږ همکار سید شاه سکیمی پاړه نور حال راکوي.
تیر ورځ یو شمېر افغان رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې ګواکې د غزنی اوسیدونکو د غزنی د چارواکو د بې کفایتۍ او بې غوري له امله یو مهم چانس له لاسه ورکړ. افغان رسنیو په خپلو خبرو شویو راپورونو کې ویلي وو چې د اسلامي هیوادونو فرهنګي او علمي سازمان پریکړه کړې ده چې غزنی به په 2014 کال کې د اسلامي هیوادونو پایتخت نه ټاکل کیږي. افغاني رسنیو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتي معین مبارز راشدی له خولې ویلي وو چې په غزنی کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي، امنیت یې نه دی ښه او د دې جوګه نه دی چې په 2014 کال کې د اسلامي تمدن پایتخت وټاکل شي. خو د غزنی والی موسا خان اکبرزاده بیا وایي چې راشدي دغه څرګندونې د اطلاعاتو او کلتور له وزیر مخدوم رحیم سره د شخصي ستونزو په اساس کړې دي. دی وایي راشدي حق نه لري چې د غزنی په اړه دغه څرګندونې وکړي. د موسا خان اکبرزاده په خبره تر هغه وخت چې غزنی د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل کیږي لا ډېرې میاشتې پاتې دي او دوی کولی شتره هغه وخت غزنی جوړ کړي.
مبارز رشیدی او خپل وزیر په مابین کې اختلافات دي. مبارز رشیدی دې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي، هیڅ د پریټور سره نه ده. مبارز رشیدی په دې کې هیڅ حق نه لري چې خبره وکړي. دا په تیار غوونه شوی ده، هلته تقریبا آزادي سره پاتې نیول شوی ده او یو کال او یو میاشت نور لرو، مګر 14 میاشتې وخت لرو بله
خوای بده اطلاعات و کلتور وزیر مخدوم رهین هم هغه اوازی رد کرده چه گوه که غزنی با په 2013 کال که ده اسلامی تمدن مرکز نتاکل کیگه. رهین وای په غزنی که زیاد کار شوی او پر روان کال که با ده اسلامی تمدن پای تخت و نمول شی
لخیر ای کار نشده و ما با ایسیسکو در تماس هستیم
تر و صدا پریکل نده شوی چه غزنی با ده اسلامی تمدن پای تخت نتاکل کیگه. موگ ده اسلامی هوادونو فرهنگی سازمان سره په تماس کیو د غزنی د یخ حواله عمله به د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کېدای شي یوازې یو ورځ په غزنی کې د لمانځنې مراسم ولرو، خو وروسته به د ورې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په غزنی کې یوه لویه لمانځغونډه او نندارتون جوړوو چې له ټولو ولایتونو څخه به ورته خلک راځي او هر څوک به په دغه نندارتون کې خپل لاسي صنایع، موسیقي او نور توکي نندارچیانو ته وړاندې کوي. رهین منی چې اوس لا هم په غزنی کې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې ځینې ستونزې شته، خو د ده په خبره هومره جدي نه دی چې غزنی دی له امله د اسلامي تمدن د مرکز د نامو ویاړ له لاسه ورکړي. که څه هم رهین وایي چې د دوی په ګډون نور وزارتونه هم د غزنی له والي سره په ګډه کار کوي چې غزنی د دې جوګه کړي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن مرکز ونومول شي. خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده څو ورځې وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ځینو مهمو وزارتونو وزیران خیانت تورن کړی وو او ویلی وو چې دوی سره یې مرسته نه ده کړې.
سید شاه سقیم اوریدونکو، اوس د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکي د بریاو حال درکو. د خیبر جنسای د باړې تحصیل یو ځوان انځورګر عبدالغفار به د نړیوال بانک لخوا جوړ شو د انځورګرۍ په سیالیو کې د پاکستان استازیتوب کوي. نوموړی وایي هڅه کوي د خپل هنر له لارې د جنگ جګړو او نامنیو له وجې خلکو ته ورپېښې ستونزې په ګوته کړي.
پښتني سیمې ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، که هغه د آی ټی میدان دی که انجینیرینګ او که ډاکټرې، خپل نوم یې پکې ګټلی دی. په داسې ځوانانو کې یو عبدالغفار هم دی چې د هنرمندۍ کار سره تړلی دی. د نړیوال بینک له اړخه د جنوب ایشیا د هنرمندانو په مقابله کې د پاکستان نه 15 هنرمندان منتخب کړی شوي دي چې پکې یو عبدالغفار افریدی هم دی. یو کم دیرش کلن عبدالغفار افریدی چې خیبر ایجنسی د باړې تحصیل سره تعلق لري وایي چې د لاهور نیشنل آرټ کالج نه تعلیم حاصله کړې ده او اوس د مجسمه سازۍ کار سره سره انځورګری هم کوي. عبدالغفار وایي چې د خپل هنر په ذریعه د امن او آگاهۍ پیغام ورکول غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د نړیوال بینک سیالۍ لپاره د جنوب ایشیا 8 ملکونو نه 25 هنرمندان منتخب کړی شوي دي. په سیالۍ کې د خپل منتخب کړی شوی کار په حق لوایي
کار شو نه کې ما د کوي چې څنګه دا اور دی او څلګه دلې یار مخلا د مرګونو او قتلونو هغه فاتحه مسلې شروع دي. نو دې روکتام د لپاره مونږ لس منډه وهل په کار دي که مونږ دا سوچ کوو چې مونږ نن محفوظ یو او دا خل دي چې دا پکې سوځېږي او دا کېږي زمونږ ورسره څه کار نشته. په سبا له دا اور دومره زیات شي چې زمونږ په خپله د دې اور ایسه جوړه شو.
عبدالغفار افریدی زیاتوي چې دوی نه صرف په دې مقابله کې په حصہ اخیستو خوشاله دي، بلکې دوی په ملکی کچ داسې نورې مقابلې هم ګټلې دي.
جنگ ایگزیبیشن وو چې هغه د تروړ پاکستان نه یار کال کېږي هغه کې مال ایوارډ ملو شوی وو. Then translate she unai ke mala award dia 2009 ke national youth award ho cha ministry of pakistan di taraf ho cha culture department shoba ke ho culture shoba ke ho na hatur throughout pakistan na zewaz select she ho faghe para mala award mila she ho.
د هنر کدی مشر او فنکار جمال شاه وای چې د پښتني سیمې ځوانان د هنرمندۍ په اړه ډېر صلاحیتونه لري، خو دې لپاره د سرپرستۍ ضرورت دی.
چلن خود پښتني سیمې کې به هر زیات شي کاغذ د ویژوال آرټس لپاره وي چې هغه د پرفارمنګ آرټس لپاره وي صلاحیتونه خو ډېر دي. خو دا دی چې باید دولتونه حکومتونه چې د پښتنو په واک کې هغه د هنرونو سرپرستۍ وکړي چې دا هنرونه چې دي خلک زده کړي ځوانان زده کړي د دې تشهیر وسي په سکولو کې په کالجو کې هر ځای.
نوموړی زیاتوي چې په دې سلسله کې د حکومت له اړخه که مرستې وکړی شي نو ډېر ښه هنرمندان به مخې ته راشي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.